السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه یې هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د ده په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخندزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې وکړي. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخندزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلنه او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي والي ملا محمد عیسا خوند د والي په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو دغه راز له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د پاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګله دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زمبابوې ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان شي دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونلرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړې.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تیر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته ده، پروژې خبرونه نشته ده، موسسات نشته ده.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غزولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه ده چې د خلک د بیکار خلک هم بیرته کار کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیع یار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکي امن د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره د کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښوالي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پېښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کچه یا کوریجیریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطح د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډیری راپور سوي دي. که هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې پر وسره کال یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیشه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیشو خبر ورکړي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساری ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزڼ څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرزل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیت که موږ د تیلو کالو هغه کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې بیا شپږ پنځوس او له هغې څخه وړاندې په 2019 کال کې له دې څخه هم پورته واقعات ول. لله الحمد دغه واقعیت نسبت مخکې ته ډېر راکم شوي دي. دا کوشش روان ده چې دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي، د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ولې ملي کمپاینونه ولې دوه پکې فرعي شاره پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ولې په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاینونه تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله دغه یو کال کې موږ له سره ورنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درات دی، غوي وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو بویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللې، دغه ستونزې اوس حل شوې؟ یعنی څه ستونزې نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوې داسې کوم ستونزې نه رامنځته شوې، او زمونږ واکسیناتوران رونه یې خويندې شي وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیقوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې
ده. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروس ژغورلی شي، دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میشت د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپله دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کیږي چې دا یوه شدیده مایوب کون کې یا د ژوند تهدیدون کې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزړن لمړنۍ نښې نښانې څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غونډه اراز ورکې، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی له انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلي، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزروار یا ساتون کې ځای سي، دا په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده ان پزی او خلی مقشای مخاطی ده. نو کله سي بعضي غذاګان یا وبه یا هم پخپله دا منتن سي وي د دیوالس پوسته سره بل انسان یو خرپاره کې د انتقال صاحب کی، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سي انسان بل انسان سره مخامخ کی، او داغه د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د غیبازي فرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب، د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپرنلري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي. یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوړکینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې، په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلې لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر بیا هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایع کوي.
په جرمنی کې مېش د ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزنډې ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې د څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 4 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې، او روان کال هم د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تیر اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغوی چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډیر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګي دوا او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هیواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 اف ام خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هواري نشي، خای فعال راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات او فرهنګ باندې مغه کړه ده، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړه ده. یو نامه کې مونږ سوسو زله ویل دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلي دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشکارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، د اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړې، نو دنه حتما مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایطو کې کار کوي، سخت کار کوي او له سهار تر بیګان زحمت وباسي، خلکو ته فایده منه خبرونه، خبرونه چې ټولنه په ګټه دي، ټولنه په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
حسم وکړه چې په دې اړوند د مسول چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نشو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سبان د شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل غزنی تر زابل د برېښنا د موضوع د غزولو د کار د بیا پیلی دو غشتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه په ټپه درېدلی چې اوس د سیمې خلک د بیا پیلی دو غوښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼ اوسیدونکو وایي که دغه برېښنا کارونه پیل شي، ډېری خلکو ته به ګټه ورسیږي. د طالبانو حکومت ان چارواکي ژمنه کوي چې د دغه پروژې د مزید انخلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1969 کال د مرغومې میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه مزې له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ دې بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې دې بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره د کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دې خواته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک دې دغه برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بې اندازه سبسټیشنونه بیرته په فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې دا خلک، دا بیکاره خلک هم بیرته کار کیږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
دا غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلې دوغښتنه کوي. دا دغه وارداتي برېښنا ستنی او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابل رسیدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دوی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې تدارکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې، او ټولټال د برېښنا 1403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میگاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او دې برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېښي دي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نه مدا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان د کورونا مرضي ورپسې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې دی ډېر ګران دي، دا شیان چونکې ارزانه شوي وایي شو لوړ پورو چارواکو څخه مهره، دا غوښتنه ده چې دا شیان دې ارزانه کړي، دا شیان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي وي یا دا نور غټ خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خواره غریب ته نه رسي، نو زموږ ژغ دي واوري چې دا مؤسسه دي خواره غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وکړو، حکومت مجاهدین دی وکړي، اوله پله خو د دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله پر خپل الله سلام لا کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه حرام مرګه، خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل هغه هم خاین و، هغه هم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دوغ په بدل کې مرسته وتر وي کې دمدې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم، نو انډواله موږ په شنو لرو مایوب یو ته واشه، موږ مایشه سره کوم انډواله 3000 دي دا بولی دا سره کوم کار دی، موږ دا غیره د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال څخه موږ نه کړی دي، نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو خبرونو یوه نوې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخندزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي ګمارل شوي ولی ملا محمد عیسی اخوند د ولی په توګه دنده پیل کړه. نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه په کار پیل کړی دی، د کابل د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټون سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا پر اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بنګلاديش او د هالند ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیلېدونکې ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نه پکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه د سپینو پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري، په تیر درس کې موبایل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښیږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاد ته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی ته دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول ده، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې شي راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دغه ته چې شي وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ورواچوم، حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش، اته دېرش ګرامه ورواچوم، هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلیدلو وړ مواد وایي. نیمه حلیدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنا هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 100 ګرام 10 ګرام هم روهچو، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایخ درس دی. د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی، هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي تللي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوري، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي. بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ چې شولي مغلق مرکبات، دغه نظر ودا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دي، دلته کاربن یو دي. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دي، نو فی الحال دغه ځای یو دي. کاربن اته دي او کاربن یو دي، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم، نه ضرب دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع. دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع، نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع، نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو، دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربوو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو، بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي، شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي، اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس راکي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس راکي. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو. دا چې مور ضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن سو. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم ته ور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي، دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه، هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر په خلاص سوی وي، دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دا غلندنی زاینه چې دا هر عنصر تر کولسی وی یا مرکب تر کولسی په دا غر سره کار نه لرو، هیڅ نو بدلواله، یوازې زریبونه بدلواله. دلته هر شی ورته لیکلی سو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H دولس او شپږ جمع شپږ او دو. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H دولس او شپږ جمع شپږ او دو چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دو جمع شپږ H دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونو ساکرایدز، دوه قیمته دای ساکرایدز او څو قیمته پولی ساکرایدز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاستراونی دا دی کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکتوز لاست راځي، یعنی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس جمع ایچ دو او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې گلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکتوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبا د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیه پر اساس بوره اورڅخه لاستراځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاستراولو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړي.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Yeah.